شوی پر افغانستان د امریکا د 2020 کال له حمله وروسته له پاکستان سره د امریکا کلنۍ مرسته پر لپسې زیاته شوه چې په 2020 کال کې تر 4 میلیارد ډالرو پورې رسیده. خو له هغې راهیسې دغه مرسته ډېره کمه شوې او تیر کال یې اندازه شاوخوا 250 میلیون ډالره وه. د هغې په وینا د پاکستان اقتصاد ته په پام سره دا دومره مرسته نه ده. خو په واشنګټن کې یو شمېر امریکایي چارواکو د ځینو نورو لارو یادونه هم کړې چې امریکا کولی شي له هغو پر پاکستان د فشارونو د ډېرېدو لپاره کار واخلي. یو هم نړیوال وجهي صندوق IMF دی چې مرکزي دفتر په امریکا کې دی او واشنگټن هم یو لوی مالی تمویلونکی دی. د پاکستان د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا سربیره واشنگټن په غیر مستقیم ډول له دې مؤسسې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک څخه پر پاکستان د فشارونو د زیاتوالي لپاره کار اخیستلی شي. د فرانس پرس په لیکنه د پاکستان اقتصاد هم تر ډیره د همدغو نړیوالو مالي مؤسسو په مرستو پورې تړلی دی. IMF مخکې په 2008 میلادي کال کې پاکستان ته د 11.3 میلیارډ ډالرو پور ورکړی و چې د خپلو لګښتونو د تعادل ستونزې پرې هوارې کړي. د مؤسسې د دوهم ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې 6.2 میلیارډ ډالر پور اسلام آباد ته ورکړ. اشفق حسن چې د پاکستان له اقتصادي مشورتي شورا سره د یو اقتصاد پوه په توګه کار کوي هم له دې سره موافق دی چې پاکستان د متحدو ایالاتونو ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه دا هیواد د دغو نړیوالو مالي سترو مؤسسو لوی تمویلونکی دی. دی وایي IMF په 1998 کال کې پاکستان 40 میلیون ډالر جریمه کړه او د هغه وختو چې د اټومي ازموینو په خاطر دې هیواد ته کریډیټ ورکول ځنډول شوي وو. خو پر امریکا د سپتمبر د 2020 له حملو څو اونۍ وروسته نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې له امریکا سره درېدلی و 135 میلیون ډالر آزاد کړل. د امریکا دغه سخت دریسته په پام سره پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې داسې ښودلي چې یو بل د اوږدې مودې ټینګ ملګری چې چین دی لري. پاکستانی سناتور مشاهد حسین سعید وای که امریکا زور ویلو فشارونو او ګواښونو ته دوام ورکړي موږ بل نږدې دوست چین لرو، خو اساسي پوښتنه دا ده چې پیکنګ بچه په پاکستان کې پر لارو او نورو بنسټیزو پروژو شاوخوا 6 میلیارډ ډالر پانګونه کوي او هم له دې اندېښنه لري چې سخت دریځې پولو ته نږدې دي دې ته زړه ښه کړي چې د دې ټینګ ملګري لاسنیوی وکړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ کوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپه دی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زه مخکې له دې نه چې د امنیت حق ته ولاړ سم باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو چې ازادي څه ته وایي. باید وایو چې د ازادي حق د انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادۍ حق باید وایو چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی که چیرته د کوم چا د ازادۍ حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالحو ته کوم ضرر رسوي نو دا حق کېدای سي چې محدود سي. د غونه بغیر دا حق هیڅکله نه سي کېدای چې محدود سي. او دولت که چیرې دا حق د افرادو محدودوي یعنی د خلکو ازادي ورنه اخلي نو دا په خاصو شرایطو کې یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کومو حالاتو کې یا په کومو شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخیستل کېدای سي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادۍ حق هیڅ محدودیت نه لري، مګر د نورو ازادۍ او عامه مسالې. اما بعضې اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادۍ ورنه اخلي او یا هم بعضې خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بندي کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپله ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شو چې د ټولنې د غړو د آزادۍ موږ سلب کړو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې داغه د قانون په خلاف، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هم سلب کړي او یا هم د افراد بند ته واچي. اما دا حالت له ځانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط دي، اول اساسي شرط دا کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو، باید ټونو له اول باید د هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي. یعنی د هغه عمل په اساس چې نیول کیږي، باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوو او هغه بند ته اچوو، باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس، د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي، باید برلوي د دوی چې د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انګړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط دا ده کله چې دا نفر نیول کیږي، باید د دوسیه په قانوني موعده کې، قانوني وخت کې وسیړل شي. یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوی شي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معینه وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي، سارنوالي هم باید هغه معینه وخت چې قانون ورته تعین کړی، په هغه وخت کې دوسیه وسیړل شي، وسیړي تکمیل کړي. او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي، باید دوسیه محکمې ته ولیږي. او محکمه هم باید په هغه قانوني وخت کې د دوسیه ته رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق د تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنه سلب کړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي، باید د هغوی کرام انساني کرامت په نظر کې ونیول شي. یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نه وایي استثنا نه مني. ما په خپل نور برنامه کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي، باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پې کوي، یا هم دی تر دوه همي محکمې منتظر اوسېږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوشې مخکې ما خپله یوه قضیه څېړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یوه انجلۍ وله چې د یو جرم په اساس باندې، د هغه جرم چې دی مرتکب شوی او د هغه په اساس باندې دا نیول شوی وه، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما دی د دوه ضمانتونه درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې وله. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی. او که په داسې شرایطو کې، باید موږ کوشش وکړو چې اسانترینه لاره منځته راوړو. یعنی د نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه پلار ولو، نو سرنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانت نه لري، موږ نسو کوی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپله ټولنه کې. تر ټولو نه اول موږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده. یعنی هغلته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغلته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې هغوی له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې موږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو، تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ د حکومت
څخه هیڅ نه لرو چې موږ د وګړو بندوبست کړی دی کړ چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست ګروال سیب د ورستي پښتني پټوګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي
زباید وایم چې هر هغه حق چې افراد ته ورکول کیږي یعنی هر هغه اساسي او بشري حقوقو د افرادو چې دي کپه قوانینو کې دي ته اجرایی ضمانتونه وزنه شي نو هغه حقونه هیڅ کله هم نس کوي چې له هغه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو اما لنی کمرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایی ضمانتونه وزه شوې دي چې له دغو اجرایی ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نه سو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو او هم وویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی او د هر چا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي نو هغه په متوسطه حبس باندې بندي کیږي او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بندي کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي دوه افراد ته یې په طویل المدته حبس یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجایوي ضمانتونه توجه شوې دي اول خو د نړیوال د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې درېمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند ازادي او شخصي امنیت حق لري او هیڅوک نشي کوي چې دا حقونه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې او د همدې اعلامیې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقيف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادي د سلب سبب وګرځي او د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري